غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
طالبانو ویلي دي چې په روانه اونۍ کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت لاستازو سره وکتل. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې میشتو افغان مهاجرینو ته یو کال نور وخت ورکو، او جمهور رئیس جورجی ایوانوف له خپل ولس نه غوښتي دي چې د مقدونی د جمهوریت د تاریخ نوم د بدلون په ریفرندم کې برخه وانخلي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. طالبان ویلی دی چې استازو یې په روانه اونۍ کې د افغانستان د حکومت له یو پلاوي سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د دریو سرچینو له خولې چې نمونه نه دي ذکر شوي رپورټ ورکړ چې پارلماني انتخابات او د بندیانو تبادله د طالبانو او حکومت د پلاوي ترمنځ د خبرو مهم ټکي وو. په سعودي عربستان کې دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د روان لمریز کال د میزان پاتیشتمه په افغانستان کې پارلماني انتخابات کیږي، او له خلکو سره دا اندېښنې موجودې دي چې ښایي طالبان په انتخاباتي مرکزونو بریدونه وکړي. د رویټرز اژانس د یو طالب مشر له خولې رپورټ ورکړی چې د امنیت ټینګول او په آرامه توګه د انتخاباتو سرته رسول د افغانستان د حکومت او نړیوالو ملاتړ کوونکو لپاره لومړیتوب لري. اژانس د نوم د ذکر کولو پرته دغه طالب چارواکي له قول لیکلي چې د افغانستان د حکومت مقاماتو له موږ نه وغوښتل چې په سوله ییزه توګه د انتخاباتو په سرته رسولو کې ورسره مرسته وکړو، او افغاني هیئت له موږ سره د بندیانو د خوشي کولو په اړه موافقه وکړه. د طالبانو دغه چارواکي وویل چې حکومت یې لا دمخه یو شمېر بندیان له خپلو زندانونو نه خوشي کړي دي. د رویټرز اژانس وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اقلیت ته اوسه پورې تبصره نه ده کړې، او د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت پرون د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرینو د اوسېدو مودې شاوخوا یو کال پورې غځولې. کابینې دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې افغانانو ته دغه هیواد د تابعیت او شناخت کارډونو د ورکولو د امکاناتو په موضوع د پاکستان د صدراعظم عمران خان د سرګندونو په خلاف ګرم سیاسي بحثونه پیل شوي دي. د کابینې د غونډې نه وروسته د لات وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې حکومت پریکړه وکړه چې په پاکستان کې دیره افغانانو ته د افغانانو د تګ موده د 2019 میلادي کال د جون د میاشتې پورې وغځي. د چودري په وینا دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 9 لکه رجستر شوي او 15 لکه نارجستر شوي افغانان اوسیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري یا یونیسیار وایي چې په 2018 میلادي کال کې برابر 400,000 او په 2019 میلادي کال کې برابر 60,000 افغانان مجبور شو چې د پاکستان د حکومت د فشار په وجه باندې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله له امریکا غږ سره د پنځشنبې په ورځ په ځانګړي مرکې کې په طالبانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د عبدالله په وینا د سولې د مذاکراتو په باب د کابل، واشنگټن او نړیوالې ټولنې دریځ نه دی بدل شوی. عبدالله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې وینا وکړه، په زمن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره هم یو مختصر ملاقات وکړ، خو هغه دغه ملاقات په اړه جزئیات افشا نکړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د لاتونکو انتخاباتو لپاره د مهالویش له مخې په 33 ولایتونو کې نن د جمعې پر ورځ د تلې په شپږمه مبارزاتي کمپاین یا سیالي پیل شوه. ټاکل شوې ده چې انتخاباتي سیالي د تلې په 15مه پای ته ورسیږي. د کمیسیون مرستیال معوض الله دولتي امریکا غږ آشنا رادیو ته نن د جمعې پر ورځ ویل په پام کې واشي د ولسي جرګې د انتخاباتو سره یو ځای د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هم ترسره شي، خو د امنیتي ستونزو او په ځینو ولسوالیو کې شوراګانو ته په کم شمېر د کاندیدانو د دریدو له امله کمیسیون اړ شو چې یوازې د ولسي جرګې انتخابات سرته ورسی او د ولسوالیو انتخابات وځنډي. د انتخاباتو کمیسیون لا تر اوسه د غزنی په ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره نیټه نه ده اعلان کړې. په دې انتخاباتو کې 2500 کسان ګډون کوي چې شاوخوا 400 ښځې هم پکې شامل دي. خبرونه د واشنگتن اوري. د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا یو ویان وایي چې د مولوي عطاالله لودین په مشرۍ د دینی عالمانو د شورا یو وکسیز هیئت نن د جمعې په ورځ د تلی په شپږمه پاکستان د دینی عالمانو سره د ګډې غونډې د جوړولو په سر د سلام مشورو په خاطر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د روان میلادي کال د مئی په میاشت کې په جاګارتا کې د افغانستان په باب د دینی عالمانو په غونډه کې پریکړه شوې وه چې بله غونډه به په اسلام آباد کې کیږي. توقع وه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د پنجشنبه په ورځ د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال راډ روزنټاین سره ملاقات کړی وی، خو سپینه ماڼۍ وایي چې دغه ملاقات ځنډیدلی دی او بل هفته به ورسره وګوري. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه له شق الله رحیم زوی نه واورئ.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هوکابي سینډرز وایي پریکړه په دې وشوه چې دغه ملاقاتونه وځنډول شي، ځکه نه غواړو چې د سنا په مجلس کې د سترې محکمې لپاره د کاندید قاضي بریټ کاوینا د استماعي غونډې په هکله توجه بلې خواته واوړي. داسې ښکاري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې روزنټاین برطرفه کړي. هغه د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د تحقیقاتو څارنه کوي. جمهور رئیس ټرمپ سمیشت کیږي چې په عدلي وزارت په دې خاطر انتقادونه کوي چې په سمه توګه یې دغه تحقیقات نه دي سنبال کړي، خو د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي روزنټاین جنجال تیره ونۍ وروسته تر هغه زیات شو چې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې په یو راپور کې وویل شول چې روزنټاین دا وړاندیز کړی و چې په پټه د ښاغلي ټرمپ غږ ثبت کړي او دا ثابته کړي چې هغه د جمهوري ریاست اهلیت نه لري. روزنټاین دوه ځله بیانونه خپاره کړل او دا تورنۍ رد کړل. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د مقدونی جمهور رئیس جورجی ایوانوف پر ولس غږ کړی دی چې په هغه ملي ریفرنډم یا ټول پوښتنه کې ګډون ونه کړي چې دغه هیواد د نوم د بدلولو په خاطر حکومت رابللی دی. جمهور رئیس ایوانوف وایي که د مقدونی جمهوریت یوازې د ګاونډي هیواد یونان د خوشحالولو په خاطر خپل تاریخي نوم بدل کړي، نو دا به د نومولو په وینا د مقدونی د ولس لپاره یوه تاریخي خودکشي یا انتحار وي. د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د شنبه په ورځ د سپتمبر په 19مه کویټ ته سفر کوي. د خلیج سازمان یو مقام د ریټرز اژانس ته ویلي دي چې د سعودي عربستان او قطر ترمنځ په لانجه کې د کویټي مقاماتو منځګړیتوب د کویټي چارواکو سره د محمد بن سلمان د خبرو مهمه موضوع ده. د کویټ دولتي اژانس هم دغه رپورټ تایید کړی دی. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر تیر کال په ګډه سره د قطر سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکی د وروسته له هغه وشکولې چې نوموړی هېواد د ټریریزم د ملاتړ په ملاتړ تورن کړ او د ایران سره د نږدې همکارۍ د ختمولو غوښتنه ورنه وکړه. سعودي عربستان او قطر په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو عمده متحدین دي او قطر په سیمه کې د امریکا د سمندري پوځ د وسترې اډې کوربه هم دی. د میانمار یا برما یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې حکومت کوشش کوي هغه 200,000 روهینګیاي مسلمانان بیرته له بنگلاديش نه خپل هیواد ته راستانه کړي چې تیر کال د برما د پوځ د جبر او ظلم په وجه باندې مجبور شیو چې د رخاین په ولایت کې خپل کورونه پرېږدي او په گاونډي هیواد بنگلاديش کې پناه واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. خو اوس براسو د دې خبرونه لومړی رپورت ته چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د افغانستان د جګړې په اړه د بحث لپاره د ګډ کانفرنس د جوړېدو پر سر د سلا مشورو لپاره د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا یو وکسیس هیئت نن اسلام آباد ته تللی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وی چې د مولوی عطاالله لودین په مشرۍ د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا یو کسیس پلاوی نن د جمعې په ورځ د پاکستاني دینی عالمانو سره د دواړو هیوادو د دینی عالمانو د ګډې غونډې د جوړېدو په سر د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللی دی. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د پاکستاني دینی عالمانو سره د افغانستان او پاکستاني دینی عالمانو ترمنځ د کېدونکو غونډې د اجنډا او د غونډې د برخوالو په ترکیب او نورو مسلو هم خبرې وکړي.
موږ په نږدې راتلونکي کې وکولای شو د دینی هدایت او نبوي احادیثو په رڼا کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر سر د بحث لپاره په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو یو ګډه ناسته جوړ کړو.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د روان میلادي کال د مې په میاشت کې په جګړتا کې د انډونیزیا په قربتوب په افغانستان کې د سولې ټینګېدو وسوال طالبان سره د بخلانې لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې د پریکړو له مخې په پام کې و چې د درې هیوادونو بله ناسته به په اسلام آباد کې جوړ شوې وي، خو تر اوسه لا دا غونډه نه ده جوړه شوې. په روانه میلادي میاشت کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر پر مهال افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادو د دینی عالمانو د غونډې په جوړېدو موافقه کړې وه. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې دواړو هیوادو د دینی عالمان روانې خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د ګډ پلان برخه ګڼلې ده. اسلام آباد کې دوه هیوادونو دینی عالمانو دا خبرې د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادو د کانفرنس په قربتوب د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د غونډې وروسته ترسره کیږي. په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې په خبره شوې د کابی په اعلامیه کې په افغانستان کې د دینی پلوه د روانې جګړې مشروعیت تر پخسنې راوستل شوی و. همداشان د کابی اعلامي ځانمرګي بریدونه حرام بللي وو او د مسلمان وژنه یو ناروا عمل بللی وو. طالبانو په انډونیزیا او سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د غونډو سره مخالفت ښودلی و. طالبانو د دینی عالمانو څخه غوښتي وو چې په دغسې غونډو کې د ګډون ډډه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مامور وحید مجدوی کې چېرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دینی عالمانو په غونډه کې داسې دینی عالمان چې پر وسلوالو طالبانو اغېز او نفوذ ولري برخه واخلي، نو پرته له شک چې په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو کې به مرسته وکړي. خغلی مجدب په افغانستان کې د سولې او پخلنې په برخه کې د پاکستان د ملکی حکومت توان هم تر پخسنې راولي او وایي چې په پاکستان کې یو شمېر مسایل شته چې حل یې د دغه هیواد پوځ له همکارۍ او پرېکړې پرته ممکن نه دی. وایي مجدب افغانستان مسله هم په همدې ډله کې شمېري.
تر اوسه پورې چې موږ په پاکستان کې کوم ګوندونه ولیدل چې قدرت ته ورسېدل، هر یو چې مخالفت وکړ د پوځ په فیصلو باندې هغوی بیا مشکلات سره مخامخ شول. آخري بلګه نواز شریف و چې تصویلی ده بالاخره زندان تلارا مشکلات ولیده. دانه حکومت چی راقلی ده دای خود ده طول حکومت ده پرتلا پاوز سرنجدی علیکی لدی. نو که پاوز راکن یو تصمیم مونیسی یو تغییر راولی پا خپل سیاستونو که
و وید مجدوی که دو علماء دو غنده پا جولدو که دو پاکستان دو پاوز ملاتر نوی، نو در دو غنده با حقا هدب شده دو غنده سخه ای تمکی گی تلاسه نکلیشی.
رادیو چه تاسو وربان دی باور کولی شی دا امریکا غگ اشنا رادیو منزنه سپا دولست سوا شپگ نوی FM سلشاریا پینزا.
دا امریکا غگ اشنا رادیو ده. په ملګرو ملتونو کې د ځینو هیوادونو مشرانو په یو بل سخت انتقادونه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په چین تور لګولی چې نیت لري د امریکا په منځمهالو انتخاباتو کې لاس ووهي، خو چین دا تورونه رد کړي. د بلې خوا د ایران د اټومي موافقې په هکله هم د امریکا او هغو هیوادونو ترمنځ جنجال زیات شوی چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې. د امریکا ژغ د خبریال هنری رجول د رپورټ تفصیل به عاشق الله رحیمزوی تاسو ته واوروي.
په چین د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تور د نړۍ اکثر مشران حیران کړی دي، خو کله چې د ښاغلي ټرمپ نه د دې ادعا په حق له د شواهدو او ثبوت پوښتنه وشوله، هغه داسې ځواب
ورکړ.
اوس درته نشم ویلی، خو دا خبره بې دلیله نه ده، وروسته به روښانه شي. چین په ټینګه دارت کړی دي چې ګینې د امریکا په سیاست کې لاس وهي، خو د لندن په پوهنتون کې د چین په انسټیټیوټ کې د کارپو سټیف څنګ لپاره پوښتنه داده چې د امریکا جمهور رئیس څنګه د روسیې په حق له خپل خبرو کې څونه ویل.
It would appear that the allegation that Donald Trump made against China
دونالد ترامپ په خپل خبرو کې قصدن د روسي نوم وانخست او په چینه تور ولګاوه. دا ښکاري چې هغه غوښتل دننه په امریکا کې د خلکو فکر او خیال بل خواته وړوي. چینایان د ترامپ په وینا خوښ نه دي، خو زه فکر کوم چې د روسي جمهور رئیس پوتین به ښه خوشاله وي. د ترامپ دا تور او دا چې څو ځلې د چین په اموالو ګمرکي تعرفې لوړ کړې دي او هوډ لري چې بیا به هم دا کار وکړي، خی چې د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ جنجال زیات شوی دی. د چین لپاره غټه موضوع د جمهور رئیس شی جین پینګ حیثیت او دریز دی. چینایان نه غواړي چې د هغوی جمهور رئیس دی د امریکا د جمهور رئیس په مقابل کې کمزور ښکاره شي. خو د ښاغلي ترامپ انتقاد یوازې په چین نه و. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې غونډه کې چې مشري هم په خپله کوله، په ایران سخت انتقادونه وکړل. ترامپ وویل چې ایران په نړۍ کې ګډوډي، مرګونه او ورانه خبروي. د برتانیې د ایس ایکس په پوهنتون کې د منځني ختیځ د چارو کارپو عزیز الغاشان د ترامپ خبرې داسې تحلیلوي:
As I think he is trying to appease the allies that he has in the region.
زه فکر کوم هغه وختل چې د خلیج په شورا کې خپل ملګری هیوادونه سعودي عربستان او اسرائیل خوشاله کړي، ځکه ترامپ کوښښ کوي د دې هیوادونو سره اړیکې چې د اوباما په وخت کې بې خوندوي بیرته ورغوي. پنځه نور هیوادونه، برتانیا، فرانسه، جرمني، چین او روسیا، چې د امریکا سره یې په ګډه د ایران اتمی موافقه لاسلیک کړي، اوس کوښښ کوي چې د پیسو ورکولو داسې ولاره پیدا کړي چې د امریکا د بندیزونو نه ځانونه بچ کړي او د ایران سره سوداګري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه هیوادونو ته په توند لهجه ویلي دي چې د ایران رژیم ته د پیسو ورکول په دې معنی دي چې تاسو غواړئ د یو داسې هیواد سره مرسته وکړئ چې په نړۍ کې د تروریزم په خپرولو کې لومړی مقام لري. خو بل پلو بیا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د هغه هیوادونو ستاینه وکړله چې کوښښ کوي د ایران اتمی موافقه برحاله وساتي.
Until such time when we keep reaping the benefits promised within that agreement for our nation and our
مونږ به تر هغه وخته پرې موافقه کې پاتې شو چې زمونږ د ملت او هیواد هغه ګټې پکې خوندې وي چې ژمنه را سره شوې و. که حالات بدل شي، مونږ د حل نورې لارې چارې هم لرو. په ایران د امریکا نوي اقتصادي بندیزونه څه باندې یو میاشت وروسته وځ کیږي چې هدف یې د دې هیواد د تیلو صادرات صفر ته راټیټول دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي دا بندیزونه به دومره سخت وي چې په تاریخ کې به ساری ونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ، د کندوز څخه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ چې وایي د کندوز په ولایت کې هغه خلک د بیروزګاری څخه شکایت کوي چې د جګړې په خاطر بې کوره سوي دي.
د جګړو له امله ځینې کورنۍ له کلیوالو سیمو ښار ته راغلي. دغه خلک چې دهقاني او زراعتي ځمکې پاتې دي، اوس د ورځنۍ مزدورۍ لپاره ښار ته راوځي. اکثر هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راوځي، کار ورته نه پیدا کیږي او خالي لاس کورونو ته ځي. دوی وایي چې که په اونۍ کې دوه درې ورځې کار وکړي، نورې ورځې وزګار وي. د خانابات اوسیدونکي غلام حسین او د هغه یو بل ملګری د کار لپاره ښار ته راغلي. دوی د جګړو د ضرر او پر کاروبار او مزدورۍ یې د اغیز په اړه داسې وایي:
دغه اعظم کار تصویر اعظم ترماسمی لاړم، باز یو دریم سو دریم سو پیدا کوم، باز خو بیخي بیکار ورته زما په دغه صندوق دوه کې درې دوه کې دغه دوه پات کې یار بیکار نه بیا نه پات چرای سره پر مډي کې ورځي موږ شپږ نفر په امیل اوسو نه غلطه چې بس لاړ شو سل په وړي خو چا نور دغه سي د کور مصرف هم نیم پرې کې نیم نه پرې کې چې ګوره ورته غلول بیکار راړي یو بارش سره پر مډي شي
نیم کور مال ته پاتې ده نیم مرا وړه ده او خوراکي مواد هیڅ نه لګ اورو یو ورځ څخه کار وکاو دوه ورځې درې ورځې کار نه پیدا کیږي یو ورځ دوه ورځې وګه باندې تیرو نو گزاره نور سره کوم کو
گزاره نه بخیر
او گزاره نه بخیر سی پر در رسیدل لګ نور جاتی یو ورځ په 300 روپی کار کو هغه هم روزه مغه یو ورځ خرڅ کیږي یا یو نیم ورځ خرڅ کیږي نور کوم ذخیره موږ نه لرو
مزدوری پیدا کیږي
مزدوری نه یو ورځ کا پیدا سی لس ورځې نه پیدا کیږي راته دغه نن هم لکار زراغلی مسایوانم په کور کې داریدل زراغلی
واړه سوداګر او کاروباري خلک هم وایي چې د وزګارتیا کچه لوړه شوی نو ځکه خو په خار او شاو خواسیمو کې د غلاګانو پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي چې په خوا به یې له دوکاندارۍ یو څه پیسې هم ذخیره کولې، خو اوس د خپل کور مصرف هم نشي ویستلی.
زما نوم فضل الرحمن ده، دوکانداري او دغه شریخپزي او دغه کار کوم. دغه جنګونه شروع شوي دي، پاک خلک وروره په مشکل باندې اخته شوي دي وروره، نه کار سره نه غریبي سته، هېڅ شی نشته ده وروره. ون وروره پوه شونډو باندې وروره بېغمه ناست دي، کوم کار او کوم وظیفه نشته ده نوره.
استاد ورځې څو سودا کوي؟
ډېر پیسې کېدلې دغه جنجالونه پېښ شو، موږ د خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا کړې، هم ازوقه کېدله او هم وروره بدبختی
ختمی شي او وسوال ډلې له افغان حکومت سره سوله وکړي، نو کېدای شي چې حالات ښه شي او کاروبارونه یې پرمختګ وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار په ولایت کې خلک وایي د خښتو بټیو هوا ککړه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبريال زبیح الله غازی رپورت لري.
د ننګرهار په سرخروت کې د خښتو د پخېدو لسګونه بټۍ فعال دي. ځایي خلک وایي د لرګیو په ځای پکې د ټایرونو ربړ سوځي چې د تنفسي ناروغیو سره سره خلکو ته نور ستونزې راولاړې کړې دي. ځایي اوسیدونکي وایي لوګي یوې خواته خو هر ورځ په کورونو او انسانانو د سوځېدلې ربړ پاتې شونی ورلويږي.
په غذا کې موږ ته غورځيږي، په کالي موږ ته غورځيږي، نو زموږ پاک کالي نشو اغوستلای، پاک غذا نشو خوړلای او د نباتاتو څخه په صحیح ډول سره استفاده نشو کولای. هغه ټول هم په ایرو په دوړو په ګردونو سره سخروت پس دا مشکل ده. دغه ربړه چول کیږي او دغه لوګي جوړیږي، دا ماحول خرابوي او وتا تر دې پورې چې په فصلونو باندې اثر چولې ده، په ونو باندې، په انسانانو باندې، په ماشومانو باندې، نو بس دغه 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 مشکلات دی ورور مين. دغه شینه باید دغه
روغتیاي چارواکي وای په بټیو کې د ربل سوځولو په وجه ګڼ خلک او خاصه کوچنیان په تنفسي ناروغي وخت شوې دي. خود بټیو خاوندان وایي اوسې د ربل سوځول راکم کړی دي. سرخروت کې د بټیو د اتحادیې مشر ګلپاچا
دغه ځکه چې دا خلکو خاور را کړی، زمکه والام رسه خوشاله دي، منګم خوشاله یو او د زمکه موړي وي، دا اوارم شوبلې ټیولونه پکې ویل دي او جاری ورکو. نن د سید خدای پر رضا باندې دل ته مونږ نه یو پراته او کوم مشکل چې ملت لې هغه د مونږ ټولو مشکل دی. یو نه چې هغه نه مورور دی، خدای مونږ یو خبره کړی دا چې دارا بړ مونږ کم کړي.
د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم منی چې په بټیو کې ربړ سوځولو ګڼ خلک ناروغ کړي، خوایي هڅه کوي د غستونزې ته د حل یو لاره پیدا کړي.
نتیجه د سیډیر خانه وا بیا ما د اندغه موضوع په وادي سره شریکه کړل. یو فرمی موږ ته جوړی کړی دی، هغه فرمه کې دغه د خښتو د بټې د مالکینو د بټې هغه د زی په اړه باندې ټول مشخصات پکې لیکل کیږي. دا کې نو وروسته بیا د موضوع موږ د چاپیریال ساتنې د هماهنګې په مجلس کې په دې باندې بحث کوو چې کومې بټې باید وتړل شي او کومې بټې باید فعالیت وکړي او فعالیت لپاره موږ د شرایطو د کوو خاص باندې باید فعالیت وکړي.
هغه وایي ګڼې بټې د ربړ سوځولو په عمل جریمه کړي، خو د غستونزې ته لا د حل سملارنه د مندل شوي.
دوی یو ډیره بچی موږ جریمه کړی دی. یو ځل د کمیسیون له لوري، د کمیسیون داخل شوی دا غیر لوري ربونه د دیونه ول شو موس هغه د ربونه مخنیوي پکې شوی دی. تر هغه پورې ربونه پکې نه سوځول کیږي. خو بیا هم که دوی د چاپیریال اصولو سره رلونه کوي، موږ بیا هم د قانون د حکمونو مطابق بیا هم نقدي جریمه کوو. که چېرې په هغې باندې مسله نه شي، بیا نو موږ دا صلاحیت لرو چې دوی عدلي ارګانونو ته د عدلي تعقیب په خاطر باندې وروپېژنو.
که څه هم دقیق ارقام نشته چې په ټول ننګرهار کې د خښتو څومره بټۍ فعالې دي، خو چارواکي وایي اوس یې د ثبتولو چارې پیل کړې دي. د ډېرو خلکو باور دا دی که په حکومتي کچه بټیو کې د ربړ سوځونې مخه ونه نیول شي، نو ډېر نور خلک هم په تنفسي ناروغیو اخته کېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په پکتیا کې د نشتر دودیزې مشاعرې 13 کلیزه لمانځل سوي. چې د پکتیا پر دولتي چارواکو فرهنګیانو سربیره له مختلفو ولایتونو راغلو شاعرانو او نور میلمنو پکې ګډون درلود. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ را لېږلې دي.
ساګ دیر لسم کال د چې د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ولمنځل شوه، کوربتوب یې د پکتیا ولایت مقام پر غاړه درلود. دغه مشاعره کې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه راغلو شاعرانو ګډون کړی و. شاعرانو د خپلو زړونو درد، پیغام او پر هیواد واکمن حالات په خپلو شعرونو کې انځور او د مشاعرې ګډونوالو ته یو پر بل پسې وړاندې کړل.
که په ځان وېرېږم، ځان خو مې تالا دی، او که درد ښایي نو نور به څومره زیات شي. نه کوشش کوم ستا د هېرولو، او نه سر په دیوالو هم چې مات شي. یا زما د بې وسیو تصوره چې ته راشي نو بې خونده ملاقات شي. په برج مانځه کې ځینو نیت د جنازې کوم، په برج مانځه کې ځینو نیت د جنازې کوم. خدایه دا حال دی، دومره سترې وسوسې کوم. زه دغه ستړي ژوندون دومره سودایي کړی یم، خوب کې هم ستړی وم، احساس د څه دمې کوم. خدایه تر تا پورې در رسي خو مشکل دا دی، څو جل وهلي دي د تا مې حیات غواړي. او یو یتیم د مرګ د مرګ کفن په پور راوړ، یو یتیم د مور د مرګ کفن په پور راوړ. او وږی ولس مې له هغه ځینې سکات غواړي.
که څه هم سږنۍ مشاعره د تېرو کلونو په نسبت کمرنګه ښکارېده، خو لوستل کېدونکو شعرونو تر ډېره بریده شعاري بڼه نه درلوده. یو نیم شاعر بیا خپلې غزلې په ترنم سره ولوستلې.
هم ژوند کړم هم یې مړ کړم مز، هم ژوند کړم هم یې مړ کړم مز، د خدای رحمت دی او عذاب جانا. د خدای رحمت دی او عذاب جانا دی.
تر مشاعری وروسته ګڼ شمېر شاعرانو د غزل شپې پروګرام کې هم برخه واخیستله. دلته د ټنګ ټکور په پروګرام سربیره شاعرانو خپلې غزلې د رباب د تار لغږ سره بدرګه کړې.
خوب کې وینم چې ته خاندې، خلک ژاړي، زه د خپلې جنازې مخ ته ولاړ یم، او ستا د سترګو عکس مې سترګو کې نڅیږي، لکه زه چې د لمبې مخ ته ولاړ یم. تا نه پس مې ځان تر دې حده هېر کړی، تا نه پس مې ځان تر دې حده هېر کړی، اوس د خپلې حافظې مخ ته ولاړ یم.
هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بیلابیل کلنۍ مشاعرې ترسره کیږي، خو د شاعرانو او فرهنګیانو اندېښنه دا ده چې د دغو مشاعرو لمانځل کال تر بل کمرنګه کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلابیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
څو مهم خبرونه. طالبان ویلي دي چې استازو په روانه اونۍ کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له استازو سره کتلي دي. د افغانستان په دریش ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شو. د میانمار یا برما یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې حکومت کوشش کوي هغه 100,000 روهینګیایي مسلمانان له بنګلادیش نه بیرته راولي چې تیر کال د برما د پوځ او تیری په وجه مجبور شوي چې د رخاین له ایالت نه کډه وکړي او په بنګلادیش کې پناه واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون او د بشري حقوقو سازمانونو ویلي دي چې د برما د پوځ په حملو کې د ښځو او ماشومانو په شمول په زرهاو روهینګیان وژل شوي. دا وخت برابر 100,000 روهینګیان په ډیرو ناوړو شرایطو کې په بنګلادیش کې په موقتی کمپونو کې ژوند کوي. یو مسافر وړونکي الوتکه چې 40 کسان پکې سپاره وو، نن د جمعې په سهار د سخت باران له امله د لویدیز پاسفیک د مایکرونیسیا په ټاپو کې یو دم راښکته شوه. په دغه پیښه کې څوک مړه او یا زخمي شوي نه دي. د امریکا د سمندري پوځ قواوو له الوتکې نه د مسافرینو په راویستلو کې کومک وکړ. د مقدونی جمهور رئیس ګورګی ایوانوف پر ولس غږ کړی دی چې په هغه ریفرنډم کې برخه وانخلی چې دغه هیواد د نوم د بدلولو په خاطر را بلل شوی. جمهور رئیس ایوانوف وایي که مقدونی نوم یوازې د یونان د خوشحالولو په خاطر بدل شي، نو دا به د هغه په وینا د مقدونی دولس لپاره د یو تاریخي انتحار یا ځان وژنې په معنا وي. یونان وایي چې مقدونی باید ځکه خپل نوم بدل کړي چې په عین نوم دغه هیواد یو شمالي ایالت هم دی. په عراق کې د پارلماني انتخاباتو نه دوه ورځې مخکې نن د جمعې په ورځ په عراقي کردستان کې عراقي پوځیانو او امنیتي قواوو خپلې رای واچولې. کردان هم یک شنبه په ورځ د سیمه ییز حکومت د ټاکلو لپاره د رای اچولو مرکزونو ته ځي. له تیرو دریو لسیزونو د کردستان دیموکراتیک ګوند او د کردستان د وطن پالو اتحاد په کردستان حکومت کوي. توقع ده چې دا ځلې به بیا هم خپل قاطع اکثریت خوندي وساتي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.